مازدیګر څلور بچې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې کوربه یې عصمت څاروندی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه د قطر په پلازمینه دوها کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، وایي په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې پر سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې. که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیو د حملو راپورونه خپره شول، هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو ملاتړ به نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي. یوناما دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی او د ټول شموله حکومت ولې د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي. یوناما وایي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون په مهمو مسلو کې خپل رول منعکس کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاډ ورکړی چې اسرائیل به لویدیځه غاړه له خپلې خاورې سره زمیمه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې د الحاق د هڅو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشر همداراز له ټایم مجلې سره په یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه خبرداری ورکړی چې د عربي هیوادونو ته په دې تړاو ډاډ ورکړی او که دا کار وشي نو د ده په وینا اسرائیل به د امریکا ټول ملاتړ له لاسه ورکړي. د اسرائیلو په پارلمان کې د لویدیځې غاړې د الحاق په اړه د یوې طرحې لپاره رایګیري که څه هم سمبولیکه بلل شوې خو ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د پارلمان دا کار غندلی او هغه یې د مخالفینو قصدي سیاسي پارونه بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو جکپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړه چې پولیسو ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد یو روغتون ته ورساوه خو هلته تر رسیدو مخکې عادل اکبر ساور کړی و. چارواکي وویل چې په سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی وکړ او زیاته کړه چې دی نه پوهیږي هغه ولې داسې یو ګام پورته کړ. او د رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. احمد ولی هوتک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینسک کې وي مرکزي لوبه درلوده. هغه وتوانید خپل روسیال د سبمیشن په مټ مات کړي او د اتلولۍ کمربند وګټي. بلخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست لوبه لري. حقپرست به د یو اف سی په درې سوه یویشتمه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سال کیل سره مخامخ شي. حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او پنځه یې بایللې دي. هغه وروستی وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې وه.
آزادی پڅپوکي
درم واجه آزادی
د
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوه خو په هغه ناست کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مزګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوه خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحه په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې، خو طالبان دا اداره دوی او وایي چې پاکستان په خپل خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هم مهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستې خو نوري لارې لا هم بندې دي. پروانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پوخانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونه په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبري هم د دې لپاره وی چې یو اوربند وشي، د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه بي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دایسي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتې دو او دغه د بیا رامنځته کېدو او دغه تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت راڅرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو لپاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو دلاري یا د وګړو د کارولو دلاري یا د وګړو د وګړو پر وړاندې د فشار راوړلو دلاري غواړي چې هند سرخوږی رامنځته کړي او په دغه توګه باندې ونسی کولای چې
ډېر مننه. یعنی په وروسته به په دې خبرې وکړو چې که چېرته داسې وي نو دلایل څه کېدای شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او کنه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دې تاسو ته او ستاسو ملمنو او اوریدونکو ته. زم له پیژانس سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هغه هم په داسې حالت کې، په دا ګرماګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به هغه ته بل څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیه دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته یو د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره اقلا که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته واړی.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ. اندر سه تاسو څه فکر کوئ چې دا به د تیرو خبرو تداوم وي، او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربند خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به په دې کې اخیستل کیږي؟
سلامونه نیکی هیلی او درنه ترمن صاحب تاسو ته، د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، هم درنګه درنو اوریدونکو ته. زه خپله لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس د طالبانو د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه ده، اوس په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي، او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږي د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خوا ته جګړه، دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي، چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی سي او د افغانانو لپاره هېڅ بل ستونزه را پېښه نه سي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل دې له دغه د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت یا تور لګوي یا هر څه دی، دا په یوه ورځ باندې نه شي کېدای چې پای ته ورسېږي، شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر څو پورې یو بېخي علني ډېر واضح دا توافقات ونسي په دغه مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو موافقه ته دی ورسی.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه استاد پیژند. ستاسو په نظر که چیرته ابدالي پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او لدې ځای پاکستان ته د حمدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې غوي مخه ونیولی شي، او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو لاغه وخت ویل کیږي چې دا پوله د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دا ټي ټي پی هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما تاکي مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو اجمخ کې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهداف د پلی کېدو لپاره په دغه زمانی مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغې لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپل ستراتیژیکو اهداف ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهداف ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ بلسکونه پوزیان وشل کیږي.
او دا په پوزی اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې ځینو بویل چې طالبان دوی خپل خلک دی، او دا جنگ هم همداسي او هغه جنگ دی غیر حقيقي جنگ دی. فکر نه کوم چې هغه سي یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم، موږ کتاس ته طالبان او هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه و، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې سره کوم دوی امضا کوي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه راغلل، بالاخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کې شي جنگ نشي ګټلی، نو دغه لارې انتخاب کړه، او غوی هم چې غوښتل تقریبا هغه تر لاسه کړی ول، یعنی غرب ته به نور له افغانستان تهدید نه پیښ شي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوکي
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په ساتو باندې فکر کوو، او کلشت جوړ تحلیل وکړو مطالعه وکړو ام دا ټول شان پلان سیوی و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلوالي جنگی ډلې د مهارېدو یا د غېده ماتېدو جوګانی او د انس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
هغه په اصطلاح سره دغه خطر اټیټ کې موږ خیر لاستی موضوع وته دی پاکستان او دی هغه موضوع و د طالبانو ترمنځ
خبره ټي ټي پی زو فکر کوم ټي ټي پی پاکستان په دې کې کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو، د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو، او د غو سره د مرست کولو، او د غو د لاري خپل اهداف ته رسیدو په برخه کې کافي تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوربدان مخته دي چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه ورېدونکي منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور به شو دوی ته. لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلامات
اوسه مهرباني کوي.
او مننه نه ورنه سلامونه سرور سب سرما د افغانستان مزره خو تاسو به تر باندې میږي ماشا الله تاسو تاسو را دوه رښتلې را دي چا په اصطلاح باندې نو په ټوله کې چې وګورو موږ تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات درو یاره دي معاملې نو ورسې هر وخت به دی غ خپل خاصات موږ باندې منل پر پرې پېښو تقریبا موږ به سنجره وسې یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سن ورته وي دي نو دا اخر کې چې وګورو دا څو ورځې کې هغه دوی اوس سبق واخیست د دوی حکومت ته چې وګوره سرواس مخترم لکه هغه قمربازان دي هغه سرمایه نه لري تقریبا یا د بل ژبې وي یا د بل ژبې وي نو په ټولو برخو کې دوی دا قمربازي کړې ده نو اوس وګوره چې دغه ستونزې پیدا کړې افغانستان ته اوس د موته چې وګړي شهیدان سوال دي وبخي نو د بابا نظر نور بیا داخله ونه کې بیا هم کدي ترکیه ته ځي کوم غونډه کوي نو دا ملکونه چې داخل شوی دی باید که سیز باندې تر وخت دی نو په دې اړه شهر وخت موږ وګورای تقریبا صبر کولو کې دي چې وړوړ جنگونو فار وخت دا مرزو کې نو اخر کې خبره غلطه شوه نو مې نه زړه خلاص شه چې ګورې څوک مې مدرا یعنی وګورې ما دې نو دا سوال ده چې نور دا ملکونه کې تاسو کوم ګورنډي بل ګورنډي سره داسې مشکلات لري کې نه لري نو په دا کلو ګورم نو دایم دوی رنج وړه دا دایم موږ تینا خسته یو تقریبا هغه موږ تاسو کوای چې موږ ماجر ورغلی یاته دغه پاله نه کړی دا نو هغه نه ګټه کړی دا سروان سے مختلف دی دیر گٹی اوپڑی ہے تقریبا ما مخی ویر سدی کار پر کی مار ونے دا نو بیا موږ ورو سا گٹی نہ سر تقریبا ماجر بانی سبرو بوج پشارا چولای دا دل تو افغانستان دے پکر نو تک شاو افغانستان کی میں سب لاس سدا سوق سدا خو موږ دې ته وادار نه کې سروان سے مختلف مسی بیا پس شروع سره واو نو کدا ور خدا نہ خستہ اوی چی نو عام خلق بزو لاس پکار چی دا یو بد ته پتا ہم لری او فائدہ
دیر مننه سلامات اوسے احمدی صاحب کور ودان قاری صاحب پشتون تاسو هم ستری مشی مهربانی کوی
سروان سم سره ما پاسه دې موږ سره مې
سلامونه
تاسو سره جوړ ټول کار کوم کاورې دوم کو تاسو دواړو مل منو ته
سلامات اوسې مهرباني کوي
سروان سم چې دې چې زمو زو سره سم ما او تاسو سره دې والا نه زبې خبر درته وکم
مهرباني
او ا دلړم څه پوښتنه وکړه و استاد زمي ځای چیرې دی ا دا دور ټول ول په دوبې ماته چا احترام کړی چې دې زمي د ځای پوښتنه مې کوي نو اول خو خدای وکي دا زموږ نظر چې موږ ورکو بر عکس ثابت شي دا وربند یې نشو ما کتي نشو یا په افغانستان او پاکستان کې یوازې په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دی وکي چې مسلمانان ور په ویلو کې ونه لمبيږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسي الله سوخي سروان صاحب حق ویل چې به پرې کول دي د جيبي پر کېدل د کزاحات تر توایم دغه وربند چې دوی وسکړي د ما کتي ته په ترکیه کې جلسې وشي هم کپن ارزه چې جلسې وشي تر څو چې پاکستان خپل دورنګ سیاست په افغانستان په مقابل کې خپل دورنګ سیاست ته تغییر ورنه کی او خپل د دورنګ پالیسی نور په کا خپل د دورنګ پالیسی پر د افغانانو څخه دوی وانه کی زه خوشبینه نه مې دی وربند ته خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر بر عکس ثابت شي یو څو وربند ما به انتر راشي زموږ د دوی په ما به انکه وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلی دوی خپل خوري او پوسټکه پر ما وتاړه غورځي پاکستان باندې موږ درې حق د امسایتوب درلوده یو د بشر حق او یو د ګاونډیتوب حق او یو د مسلمانۍ حق دا غدري سره حق پاکستان دې نه دي پردې کړی دا خدای دې کدی هی کزین ته نه دي سم دې نه غواړي ک امریکا ته نه دي سم دې نه غواړي ک روس ته نه دي سم دې نه غواړي ک چین ته نه دي سم دې نه غواړي ک اسلامي مملکو کې سعودي ته نه دي سم دې نه غواړي اصلا دې داسې حکومت په افغانستان کې غواړي ار خبر کیږي باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه یم
ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې وس په ورشو درنو مل بنوته لمړی استاد ستانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوریدي دی وای چې یو پښتون دې په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وای د طالبانو حکومت له نورو غونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال ده چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې داسې سو
زه بخښنه غواړم چې دا یو وګدې شرح ته ضرورت شته چې په دې وخت کې ملک تر زیات خبرې وکړي بل وخت کې نو بس کم دقیق
مهرباني
موږ د تاریخ په وګړو کې تقریبا د 60 کال او یا کال رئیس یو نوې روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950 کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان سره ټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاک د پیمان هغه کوشش و منتها خپل ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هیوادونه شرق و غرب کې تقسیمول هغه خلاص و. لغنه وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړه د نور هیوادونه هم ځان را بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش وشو د دوی لخوا چې دغه هیوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغه کې ډېر خلک د هغه ته فکر کوي چې څه ورته وایي د مصادق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله اخواته یې واړه د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود چې داود خان راغی بیا نظامي راغلله او ملکي حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درېو کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصادقه یعنې مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړل. دغه کودتاګانې ټولې د لوی قدرتو لخوانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه نظامي کول او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېدل دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته ملکي خلک راتلل د هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها په پاکستان کې یو داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل نه. هغه د سیاست په صحنه کې عمل همغه وخت تر اوسه پاتې دي په یو ډېر ظاهري شکل سره. یو څو نفر راولي یو پارلمان سب پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست صحنې نه. په عین وخت د پاکستان موجودیت د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیانو لپاره دی یو نوی ضرورت و که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست کې پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو د هغه په خاطر دا چې نن پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده بل ورځ دا ده بل ورځ دغه ټول بهانې دي. بیا د البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده. پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي. یعنې په یوازې د نظامي برخه د حکومت د دولت برخه دلته برعکس ده. یعنې په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي، هغه د ملت مصنوعي ملت نوم یې هات بهانه ده. نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که یو تاسو یو سیاسي نظامي صاحب منصبي یاست، تاسو د سولې نه د جنګ وخت بهتره ده. د جنګ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت کو دلته په جنگ کې تاسو مدالونه اخستلې چې په جنگ کې تاسو ماش دی اته یی او دا ټول فائده او ګټې چې د دې په جنگ کې دي نو دغه خاطر د دې کار وجودي ضرورت ایجاب دي کې پاکستان باید همیشه په جنگ کې که پریس که پسوله کسی پاکستان خود نظامیان تولید نکی تخریب کنی پسوله که در دیگه نده باید در جنگ همیشه دوام بلده.
یعنی تاسی وید چه در چه در طالبان و حکومت لنور و گواندیان سر مشکل نلری او لپاکستان سر لری در دی علت داده چه در پاکستان پا پاکستان که نظامیان واکمندی و غوی جنگ واری یعنی پدی که تاسی در تا پاکستان در تورونه نمانه چه لافغانستان لخواد دو دوی تا مشکل ایجادی شی
نه په هیت صورت سر نه دلتا اته طالبان په افغانستان کې وګواړي هم غینلري په دې چې افغانستان سره بیا علاوه په دغه نور لو لو خیانتونو چې ورسره سي لو ترين خیانت له افغانستان سره او استاد رباني کوي دا ته هغه افغانستان تقریبا روسه د پاکستان په مقابل کې خالص لاک د موږ ټول درنې وسلې ورکړلې تیاری ورکړه هوایی قوای ورکړه یعنی د افغانستان لاس پښې وتړلې بیا یو بل خبرم په دې کې په خنه غوښتم چې اضافه کړم بیا هم هغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړه بیا الله ایرانیانو سره ودرېد چې ایرانیانو تهدید کوي د طالبان وخت په افغانستان حمله وکړي څنګه سره راغو ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي
بله خیر دا بیا اوس یو بل موضوع ده ډیره مننه سلامت اوسه مخته چې اوریدونکو ته ورسو هله ده چې دوی هم یو څه انتظار وباسي یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرم اندر صاحب قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی پاکستان ورسره ستونزه درلوده تیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده او د ځینو مثلا یو لیکواله ده په نامه دی سانا عالمه د نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خبره شوې ده دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پرې نه رالړیږي چې هلته ټي ټي پی غړي شته یا نشته بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست د دوی په کنټرول کې وي اما که چې په بری اعظم کې د هند په لوی وچه کې کله انګریزان ولدو د افغانستان خارجي سیاست د غوی په لاس کې او په کنټرول کې پاکستان هم غواړي چې د غو د جانشین په توګه ووسی او د افغانستان خارجي سیاست کنټرول کې چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره ونه لري تاسو څومره ورسره موافق یاست
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم دغه یو اساسي وجه هم دا دی چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک هم دغهرنګ مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غېږه کې لوی شوي وو او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس جګړه هم د معلوماتو ده او د تا یو څوک چې شل کاله دی او چا په غېږ کې لوی شوی په یو وطن کې لوی شوی دغه په اړه باندې ټول معلومات لري نو څنګه کولای چې سړی ووایي چې دی دغه سړی نه د یادې له هغه سره هېڅ اړیکه نه لري د پاکستان دا بیله خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده دا بیله ده البته په دې اړه باندې بيخي مونږ طالبان حتی له پاکستان نه دومره بیله ولا نه سو پاکستان طالبان هم پر تلور کال خپل اړیکې له پاکستان سره دغه تعریف نه کړی چې له پاکستان سره څه شي لاس پوسه یې ده غلام دی مستقل انسان دی
سوال بل شی وو سوال دا و چې آیا د پاکستان اصلي مسله یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پی مسله ده په خو هم شاید دغه سي مسایل ول او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي
نه کوزم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه او د پاکستان په دلتا د زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دی د پاکستان لاله عملي شوی دی او هر وخت د افغانستان سیاست تفویض شوی دی دوی ته تفویض شوی دی. دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغسې دی. پاکستان للار د افغانستان ټول مسایل چینل کېږي. که د پاکستان خوښه نه وي په کومو اړیکو کې په هغو اړیکو کې درد راشي. یعنی دا هیڅ
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسې وایست دا ځلو پخوا ځلونو یو فرق شته. کم فکري په تیرو ځلونو کې ټولې مؤسسې په پاکستان کې وې چې په افغانستان کې ناکراری وه. هر څه د پاکستان له لارې کېدل، مرستې د پاکستان له لارې راتلې، د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې. دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډېر فرق وي. خو په دې اړه خبرې کوو، خو دوه اورېدونکي لرو چې ډېر منتظر پاتې دي. اول دوی ته ورسو، مهرباني کوئ.
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی
سلامات اوسئ. اتل صاحب مهرباني کوي،
خدای دې خوشاله ک سروان صاحب یو سلام تاسو مرمنو تمام محترم اسما سروان صاحب. د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر زما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نه شي جوړېدلی، ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېتي. دا وستا چې وګوري دا مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې، مثلا په هلمند ولایت کې د دوی خورانو د کښت کوروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلی دي. دا د بخیر دروازه بند کړی دي. اسما سروان صاحب، پاکستان همیشه د افغانستان دغه څخه غلطه استفاده کړې ده. زما خپل پر حکومت دا غږ دی سروان صاحب چې بیدار اوسي. پاکستان ډېر چې بعض حکومت لري زوم دا په خوږو خوږو خبره ختانه به خدای نه خواسته د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی سروان صاحب محترم.
مننه کور ودان. بل اوریدونکی مو فکر کوم چې عبدالله صاحب دی، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دې ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم
سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
زما خپل شخصي نظر دا ده چې افغانستان اوس مهال یو باامن هیواد او له ګاونډي هیوادونو خاص کر له پاکستان او ایران او نورو هیوادونو موږ دا تمه لرو چې موږ مداخله ونه کړو.
اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي، په دې کې بیا څه وایست؟
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نه شي چا کې مداخله وکړي، ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې، د ولس په امن کې، د حکومت په امن کې، د لټولو نړیوالو او له ګاونډیو نه موږ غوښتنه کوو چې موږ کې مداخله ونه کړو، مخ خپل کار ته پریږدي او موږ هم د شنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته. پیژان صاحب، اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نه شي. د استانبول خبرې دي، څه فکر کوئ چې په دې خبرو کې پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ له طالبانو څه ډول تعهد غواړي چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي؟
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې د هغوی یعنی د پاکستان په ګټه دي، البته د کاغذ پر مخ بنی دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د تیریستلو د دواړو خواوو د افغانستان او د پاکستان د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخواته پراتې دي، دغه د تیریستلو د پاره دا یو نمایش دی چې دی ورکی نمایش څه کوي ورته وایم چې دا ورستی بیلګه تاسو وګورئ په دوه کې دی په خطر کې سره ټول سوله چې ځینې خلک فکر کوي چې دی هوکرنیک لاسلیک کوي. په داسې حال کې چې د هوکرنیک متن اصلا وجود نه لري او دی یو اعلامیه څلور ماده ایزه یا پنځه ماده ایزه اعلامیه خبره کړه غیم ذکر او په داسې حال کې هیڅ معمول نه دی. په
امدا شین چې په دې پریکړلي کې ارڅ چې بولی یو هوکرلی کې بولی په دې کې چې څه اعلان شوی دی، آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملی کړی شي او که شک لري؟
تاسو ګوري دا یو ډیر مفصل بحث ضرورت لري. ما مخکې یادونه وکړل چې کوم ځای دی ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دا ډول پریکړې او دا ډول تعهدونه دا اصلا زموږ د راتلونکو یا زموږ د خوندیتوب یا زموږ د امنیت ضمانت هیڅ کله نه شي کولای. مخکې یادونه وسوه چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت دغه حکومت ټولې بهرنۍ چارې یا بهرنۍ سیاست په خپل واک کې ولري، دا د ستراتیژي کوم کې دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان یې او که هغه که جمهوریت او که هغه د هغه څخه مخکې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل شي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف ترې یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره شول، نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه هدف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د هغو د ملاتړ په شتون کې ونسوای کولای چې دوه اهداف قرباني نسي او وخت په وخت دوی د ډیر ضعیف پیسو سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې اکشن عمل شوی وای نسوای کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلی ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږیدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې خو کړلیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبا ولسوال مقرره یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټوله ساحه په کنټرول کې لري، نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زه دا منم چې په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو او کولای شي چې په ملګرو ملتونو کې
مشروعیت جلاده، لیکن عمل مسله ده، خبر دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کوي چې عملی کړی شي، تاسو ول چې په لارې مخه نشي نیول کېدای چې له پاکستانه څوک وسلوال راتل افغانستان ته، نو چای مخه نشوي نیولای، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي که وغواړي چې له افغانستان وسلوال اخته و نه وړي دوی شاید مخه ونیول شي.
یواز د وسلوالو خبره نه ده، دا مخې دا ون وکړه، دا وسلوال چې د پوجي چوری کې د پاکستان د جوړی جو بیرته د منځ زیدا د لوبي د پاره فیصله سره یو 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 نمایش دی او دوی خپل اهداف د پاره د وسیله ده، دا به پریږدو. مهمه ده چې دوی د یو داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې. کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ژغ ولري، ته باید یو حکومت چې خلک سره خبرو ته غوږ ونیسي. په داسې حال کې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته.
درست،
بلکې دا هم فرض کو چې په عملي توګه په د عمل په ډګر کې طالبان کې دایسي ساسو په وینا باندې پیاوړي وي، دوی کومه ټکنالوژي لري، دوی کومې وسلې لري.
نه نه، منظور مې نه ده چې د پاکستان په تناسب قوي ده، منظور مې ده چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا ساحه په کنټرول کې، جغرافیه په کنټرول کې لري نسبتا جمهوریت ته. بل دې نظر مې
دا شان که وګورو د پولو کنټرول او د پولو څخه او دې خاطر ځان نه د ترهګرو ډلو نه تاګور تل د ټول په ټکنالوژي او په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځکه ودرې دی هغه په ټاکول نور به خبره خلاص شي.
بل ډېر مننه، ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرشه تر 2400 کیلومتر اوښته ده او همیشه دا ویل کېدل چې دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسه. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې دا اوریدونکو پښتنه پات نه شي، نه فکر کوم چې عبد الله هم دې ته ورته خبرې درلودې. استاد ستانی زه که فکر کوي که خبري دا د طالبان او د پاکستان ناکام شي، یا هغه ژمنه چې په د دوه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړه پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه دا و چې د افغانستان له خوا دي په پاکستان کې حمله نکشي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي حمله نکشي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او که چیرته لاس وانخلي او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او کدي اوریدونکو څو اوریدونکو وویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي.
په بخښن سره زه فکر کوم چې لکه څنګه مخکې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو له تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یو ډېر کوچني هیواد کې لري، او
هغه
ځان مړولی.
بله،
نو اوس خبر دلته ده چې دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي، په همدغه بهانه چې وشو که بیا یې هم کوي، د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. منتاسر په نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوسم چې دوی وایي چې له افغانستان په دوی باندې حمله شوې دا هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي، یو د تعامل دی فرصت یو دوه میاشتې درې میاشتې.
بله، ډېر مننه اندر صاحب. د سره لري چې دا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره هم چندانې ښې اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب ویل نامشروع حکومت دی. لیکن په دې جنگ کې نړیوال تر څه حده پورې دی د پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دي او کنه؟
سروان
سمو تام د سوال مسمو نه کړل. ما ویل سره لدی چې ویل کیږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، ل ډیرو هیوادونو سره اړیکم شي نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم ل سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د شزو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې ل ډیرو هیوادونو سره ډیر شي اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنگ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حد پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه بنور څنګه یې چې کابل په زړه باندې بمبار وسی، او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کی. دا سی یو کمزور هیواد تاسو په نړۍ کې لري چې هغه د بمبار سی، او هیڅ نو په نړیوال استازولي دی ولري، او هغه خبره ونه کی، یعنی نور نړۍ د خبره او چوپ پاته سی ودی وایي چې ول دا هیواد بمبار سو.
نه خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم مکسل عمل شو دلې شوي، یعنی کدی دوی غندل نه دی دی غویم کوم ملاتړ خو نه دی کړی کړی دی.
نه ګوره، د طالبانو وجود ګوره د نه مشروعیت خو همدا معنا لري، توریستي پیښې دی او کیږي به دغسې په هر وخت له وخت سره غندل شوی دی. یو نظام راولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه راولاړېږي په یو بل هیواد داسې بمباروي، دغه کړه بمباروي، او یو وار نه دوه وار نه هر وخت بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا ده؟ یعنی کدا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلود، نړیوال مشروعیت درلود او استازولي درلود، لیک تر لیک دغه دغه اعتراف خو به کړی وو. بل خبره ده دغه د داسې بې صرفي بمباری سره لومړی ورځ کې دا خو ورستی ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوي، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت همدې معنی ورکوي، دغه نه استازولي له نور نړۍ سره نه اړیکې د همدې معنی ورکوي. سپما باندې به خلک بمبار کوي، نه نه په نړیواله امنیت شورا کې څوک لرمه چې غږ راته پورته کړي ولې په ما باندې دغسې بمبار وشو. نو نورې نړۍ ولو که دا اوس پاکستان دومره دا خپل د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي، د افغانستان زړه بمباروي، د افغانستان مرکز بمباروي، دا خپل همدا معنی لري چې افغانستان منځوي دی، هم له سیاسي پلوه منځوي دی، هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی، دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي. سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي. پاکستان د افغانستان ډېر په دغه بمبار کې ډېر کسان شهیدان کړ، مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله 15 عسکر کښته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه موږ وګټل او موږ دغه سپوستې ونیو. دې په ځای باندې خپل مظلومیت وښیي، هغه مظلومیت یې هم ونه ښوده. نو او بل چې مظلومیت وښیي څه به وښیي؟ نوره نړۍ کې تا استازولي نه لري، ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته دی هر وخت، یعنی ستا لپاره به نور څوک غږ پورته کړي.
صحیح، ډېره مننه پیشان صاحب. د ټاکل شوې ده چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپل غو تعهداتو لپاره چې دواړو خو په خطر کې کړی دي، یا ممکن په استانبول کې وکړي، د یو میکانیزم یادونه هم شوې ده. که میکانیزم جوړیږي په څه شکل به جوړیږي؟ څه فکر کوي چې په څه شکل به هغه د دیور بندو یا د سرحدي سرغړونو څارنه کوي؟
زه بیا وایم چې زه خپل د یو فرق په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چاري څارم، زه ډیر خوشبینه نه یم، اما دا به یو معجزه چې موږ یو هیله وشو او داس وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي. نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه، نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دې دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیش به په راتلونکي کې بیا نه تکراری. په داسې حال کې چې زه په دې باندې ښه پوهېږم چې لکه څنګه چې د باس ګډونوالو یادونه وکړه، افغانستان نور په نړۍ کې منځوي دي او نړۍ ډېر کافي نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی، البته پاکستان ته هم پام نه دی. خو بیا هم که موږ مقایسه وکړو په دغه دوه اړخونو باندې، د افغانستان د ریس په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حسابولای شو. مخکې ما یادونه وکړله چې داخلي مشروعیت نه نړیوال مشروعیت لري او نه خپله پوهه او ظراحیت لري. او بل داسې یوه ډله ده چې هغه د پاکستان په غیر کې روزل شوی ده، اوس هم د اکثره وړپړو طالبانو کورونه د پاکستان په زړه کې دي، د پنجاب په زړه کې دي.
ډېره مننه، سلامت اوسه. ستانیسی صاحب، ستاسو په نظر ولې د خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده؟ ترکیه له طالبانو سره نږدې ده که له پاکستان سره؟
تقریبا دواړو سره په مختلفو دلایلو. له افغانستان سره خو موضوع ده چې تکر دوستانو هم اشاره ورته وکړله، د طالبانو د نظام پرسنت مشروعیت نه درلودل او د نړیوال ټولنې لخوا نه پرسنت نه پیژندل باعث د دې کېږي چې دغه طالبان په نړیواله سطح باندې هغه ونه لري، فرصت ونه لري، ځای ونه لري، نور هېوادو ته چې دوی مخ واړوي هغه لغنه محروم، ځان محروم ساتلی. نو ځکه دا موضوع بهتره ورته کېږم د فیصله اسلامي نړۍ ته. بل موضوع دا چې امریکایان طبعاً طالبان سره هر څه ارتباط لري، د خپل نزدېترین متحدینو لخوانه په منطقه کې د خپل پالیسی مخته دی، د امکان لري حتمی ده په امریکان د در علاقه مندل مخنه هغه دوه هیوادونه چې ترکیه دی او یا قطر دی چې امریکان ته ډیر نږدې دي، دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دا اتکار د عمل د چالخانه صورت نیولی ده، منطقه واقعیت داده چې دا د امریکا ته نږدې اسلامي هیوادونه دي یا حکومتونه دي چې په هغه کې باید همدغه موضوع فیصله کېږي بهترین کاندیدان به همدغه دوه هیواد وي.
ډېره مننه اندر صاحب، که ډېر لنډ راته ووایست، آیا تر دې جګړې چې په وروستیو کې وشوه، تر دې سخته جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې وه پخوا؟
نو رسنۍ آزاد رسنۍ نشته دی، سانسور دی، هر سانسور دی، یوازې موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپل خوښه باندې خبروي، موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه. البته نه، نړیوال رسنۍ هم وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته وه، دا تاسو که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه وه چې تر اوسه شوې ده.
افغانستان کې تر ټولو لومړی او تر ټولو سخت دا همیشه کاری خصوصي کې په
غفلت ځای باندې افغانستان خبر نه ده، پاکستان خبر هم ده، دا د راپورونو یوازې له افغانستان نه، له پاکستان له خوان ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته چې کومې جګړې ته خلک تیار ناستي او همدغه سي تصویروي او رکوي، نو سړی واقعیت ته لاسرسی نشي درلودلی تر څو پولیس په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
نه په یادم دي. تر دې په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې وه په یادم ده؟
دغه د کومندان زړور چې پکې وو هماغه جګړه او ګڼې نورې په سرحداتو کې جګړې وې، خو دومره ډېرې نه وې، داسې ډېر نه
سیمزمانه دي په لسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه وه. پر حال ډېره زیاته مننه کور ودن رحمت الله اندړ د سیاسي چارو نظر خاوند، ډاکټر زمان سانیزای په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد، او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون پخوانی استاد چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم پل پل روانیم گام گام غگی چم چم پوی غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګم ګم غږېږم پل پل روان